د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د آشنا رادیو په لومړنۍ سهارنۍ خبرونه کې په مطالبو کې یو موضوع دا ده چې د کونړ د ولایت د سوکلو او بانډو اوسیدونکو وایي چې طالبان ورنه قلنګ غوړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې ټینګ سوله د قوي او باکفایته دولت د وضعیت کره کتنې محاسبې ته اړتیا لري. همداشان بله مسله دا ده چې د بلخ د چمتال د ولسوالۍ د نوخار د کلي اوسیدونکو ویلي دي چې 14 ولسي پاسون کوونکي چې د دولت په ملاتړ د طالبانو سره جنګیږي پرون غرمه په یو جومات کې طالبانو وژلي دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو د جرګې یو هیئت په پاکستان کې د ملکی او نظامی مقاماتو سره کتلی دي. پرون په عراق کې د رامادي د ښار نه 60 کیلومتر لرې لویدیز پلو ته د مهاجرو په یوه کمپ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 14 تنه مړه شوي دي، او د دمشق د ښار په مرکزي برخو کې د تحریر په میدان کې د یو ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې 8 تنه وژل شوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د امریکا د مشرانو د جرګې یو مهم هیئت د سناتور جان مکین په مشرۍ په پاکستان کې د هغه ملک د ملکی او د نظامی مقاماتو سره د دوه اړخیز روابطو، د ټوریزم په ضد د مبارزې، او په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګولو په موضوعاتو خبرې کړې دي. پاکستان ته د امریکا د سناتورانو دغه سفر په داسې وخت کې شوی چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ حکومت نیت لري چې د میاشتې په آخر کې د افغانستان د جنگ په باخ په لنوي ستراتیژي اعلان کړي. د پاکستان د خارجي پالیسي د مشاور سرتاج عزیز په مشرۍ د هغه ملک د باندنۍ چارو وزارت یو هیئت د امریکا د سناتورانو د دغه هیئت سره کتلی دي. د دغه خبرونو وروسته په یوه رسمي اعلامیه کې ویل شوی چې دغه خبرې ډیر جدي او جامع وي. د امریکا د سناتورانو دغه هیئت پرون د پاکستان د فوج د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه سره هم پر اول پنډی کې کتلی دي. د دغه ملاقات نو وروسته د پاکستان د فوج په ویلامی کې ویل شوی چې دواړه خواوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ په ضرورت تاکید کړی دی. په داسې حال کې چې افغانستان ته د یو پاکستانی هیئت د سفر راپورټونه خپره شوي، د جمهور رئیس د مقام دفتر وایي چې د چین په منګړتوب د مذاکراتو د نوی پړاو به ګټور وي. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق مرستیال داود خان مینپال پرون د یکشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې له دغه پاکستانی هیئت سره د ټوریزم په ضد د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې وشوې، مګر په عین وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت د پاکستاني هیئت دغه سفر ګټور نه دی ګڼلی او وایي چې د تیرو سفرونو په شان به دا هم ښه نتیجه ونه لري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په عراق کې د هغه ملک د بیځایه شو خلکو په یو کم کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 14 تنه وژل شوي. د رمادي د ښار نه 60 کیلومتره لرې لویدیز پلو ته د مهاجرو په دغه کم کې د بم په دغې چاودنه کې 14 تنه زخمي شوي هم دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عراقي قواو د رمادي او د فلوجي ښارونه د داعش د ملیشو نه بیرته نیولي، مګر بیا هم د انبار دولت په لویدیز کې په ځینو سیمو باندې دغه ډله اوس هم کنټرول لري. د دمشق د ښار په مرکزي برخو کې د تحریر په میدان کې د یو ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې 8 تنه مړه او په لسګون نور زخمي شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغې چاودنه کې د مړو شمار 21 تنو ته رسېدلی او ممکن له دې نه هم د مړو شمار زیات شي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم ایهود المرت چې د اداري فساد په یوې قضیه کې د 8 میاشتو په قید محکوم شوی و، په زندان کې د 100 ورځو د تیرول نه وروسته په مشروط ډول خوشي شوی دی. یو اویا کلن المرت بې له دې نه چې د خبریالانو سره خبرې وکړي زندان خوشي کړی. په هغه باندې د دې الزام لګېدلی و چې په 2014 کال کې کله چې دی د بیت المقدس د ښار ښاروال و، د ساختماني کارونو په یو قرارداد کې په زرګونو ډالر رشوت اخیستی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو تحقیقاتي مرکز وایي چې د وسلوال تشدد د 2018 کال په راپورټ کې دا څرګند شوې چې اوس هم ملکیان د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته تشنج روان دی ډیر زیات کړیږي. په دغه راپورټ کې دا معلومه شوې چې پر اوس کال په وسلوال تشدد کې 150,000 ملکیان وژل شوي چې دا شمار د 2015 کال په پرتله چې 118,000 وو سره کم دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د روسیې په دغه دوامدار جنگ کې د نړۍ د نور ځایونو په نسبت زیات خلک مړ شوي دي. په دویمه درجه کې مکسیکو راځي چې هلته پر اوس کال 23,000 ملکیان وژل شوي. د سوریې او مکسیکو نه وروسته په وسلوال تشدد کې په عراق، افغانستان، یمن، سومالی، سودان، ترکیه، جنوبي سودان او نایجیریا کې هم ډېر ملکیان وژل شوي دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د روان کال د سمیتسونین د فستیوال یا جشن د پروګرامونو نه یوه موضوع د مهاجرت مسله ده. بل موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس معرفي کړی دی. خو اول رزو دې مسالې ته چې د کونړ د ولایت د څوکلو او باندو اوسیدونکو ویل دي چې طالبان ورنه قلنګ غوړي، خو دوی د ورکولو قدرت نه لري او مجبور شي دي چې کډو کې. په دې حق له رپورت لرو.
د کونړ د ولایت د زینو سیمو ځای اوسیدونکو امریکا غږ ته ویل دي چې وسلوالو طالبانو ورته اختار ورکړیو چې یا دې هغوی ته قلنګ ورکوي، کنه نو خپلې کړې دې بار کړي او په خپله مخه دې ځي. د طالبانو د ګواښ نه وروسته یو شمېر کورنیو د کونړ ولایتي مرکز سره څیرمه د وټپور ولسوالۍ د کټار قلعه کلي د کډې بار کړي او ولایتي مرکز اسدآباد ته راوتلي دي. دوی وایي چې د طالبانو شرطونه نشو پوره کولی. ځینو خلکو ویل
څوک برحاله وظیفه کې او یا وظیفه پرېږي نو 2,00,000 روپۍ ته غواړي او ته ماشین غواړي، موږ سره دا نه نو څه مو ورکړی وي.
ته اختار راکړو چې څوک وظیفه کې څوک وظیفه لري نو هغه دې وځي او یا دې 2,00,000 روپۍ یو ماشین راکړي، نو هغه نه وایي څه موږ دومره ووتې کړم.
هر څه پاتې شو، ځمکه پاتې شو، له مالونه پاتې شو، کور راته پاتې شو، هر څه پاتې شو، ټول د سیم ټول له ووتل.
ځینو خلکو وویل فکر کوي شاید چې طالبانو دا کار په دې خاطر کړی چې په سیمه کې په احتمالي ډول د داعش د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. له بلې خوا د کونړ ولایتي مقامات ویلي دي چې په ولسوالیو کې داعش فعالیت کوي او په ځینو سیمو کې له حکومت سره په جنګ اخته دی. د کونړ د امنیت قوماندان جمعه ګل همت په دې اړه وویل
په مجموع کې زموږ نظامي اوس سړي شورا چاته په ولسوالۍ کې ده او د اوس سپي شورا دلته چې د والي صاحب تر مشرتوب لاندې کار کوي، پر دې باندې موږ پرېکړه کړې ده چې انشاءالله الرحمن عام به هوایي کومک څه کار هغه منطقه تاسې بهتره معلومه ده چې ته کونه ناراضي ټوله غرنۍ ناراضي ده. په هېڅ منوال غیر د توپچي او هوایي ځواک څخه پرته دلته عملیات ناممکنه.
ځینې خبری سرچینې وایي چې د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو کې طالبان د داعش سره په جګړه اخته دي. د کونړ ډېر غرنې سیمې له وسلوالو طالبانو سره دي، خو روسي خلک ویره لري که د طالبانو داعش ترمنځ جنګ ونښلي نو د ننګرهار ولایت د شینوار د ولسوالۍ په څیر به په کونړ کې هم امنیتي وضعیت خراب شي او د سیمې د اوسیدونکو ژوند به تریخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بلخ د چمتال د ولسوالۍ د نوخار د کلی اوسیدونکو ویل دي چې د یار لسنه ولسی پاسون کوونکې چې د دولت په ملاتړ د طالبانو سره جنگيږي، پرون غرمه طالبانو په یو جمعات کې اول بے وسلی کړی دي او بیا یې وژلی دي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لېږلې ده.
د بلخ د چمتال ولسوالۍ د نوښار د کلی اوسیدونکو وایي چې د یار لستنه ولسی پاتون کوونکې چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنگيږي، پرون غرمه په یو جمعات کې طالبانو لومړی بے وسلی کړی او بیا یې وجلې دي. د نوښار اوسیدونکو عبد صبر وایي چې دغه خلک ولسی پاتون کوونکې او په سیمه کې د طالبانو په مقابل کې وسله خيستي و. هغه وایي چې طالبانو لومړی دغه ولسی پاتون کوونکې بے وسلی کړی او بیا یې وجلې دي. عبد صبر زیاتوي چې په وجل شو ولسی پاتون کوونکو کې یو پخوانی مشهور قومندان غلام سخی هم شامل دی.
دغه دیر لس کسان بلخ ولسوالۍ نه چمتال ته تلیو د پولیسو سره د مرستې په خاطر وختل چې پولیسو سره مرسته وکړي، چې دوی په یو خونه کې د ډوډۍ د خوړلو لپاره ناستو، چې لبد مرغه وسلوالو طالبانو په دې برید کړی دا او په پایله کې د 14 کسان ټول وژل شوی.
په شمال کې د پامیر زون د پولیسو د قماندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي چې پیښه رامنځته شوې خو د ولسی پاڅون کوونکو د شمیر په اړه یې نه غوښتل مطبوعاتو ته معلومات ورکړي. هغه وویل چې د چمتال په نوښار کې ولسی پاڅون کوونکي د طالبانو لخوا په یو کمین کې وژل شوی دي. وژل شوي کسان ولسی پاڅون کوونکي دي، محلي او ملي پولیس نه دي. ارقام یې نشو ویلی خو پیښه تاییدوو چې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د جوزجان په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې داعش وسلوال عام خلک له کورونو باسي او مورچلې پکې جوړوي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې د دغو دوه ولسوالیو 80% برخه د داعش وسلوالو په ولکه کې ده. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغو دوه ولسوالیو کې به د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي افغان دولت هڅه کوي هر څنګه چې وي مخالف وسلوال وځپي او ډیر ضربه په سیمه کې عملیات پیل شي. د جوزجان ځینی ولسوالۍ نه امن دي. ویل کیږي چې اوس داعش وسلوال غواړي دغه سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش وسلوال خلک له کورونو کډو کولو ته مجبوروي او په کورونو کې سنگرونه جوړوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا وکیل شیر محمد نور داسې وایي: پر خلکو د داعشیانو ظلم او ستم جریان لري. خلک له کورونو باسي او سنگرونه تر جوړوي. د دغه ولسوالیو لارې بندي دي چې عام خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ولایتي شورا یو بل غړی حافظ الله ندرت وایي چې په جوزجان کې د داعش په ډله کې خارجیان هم شته. داعش په دغه ولایت کې داخلي او خارجي غړي لري چې د شاوخوا هیوادونو اوسیدونکي دي. د ولایتي شورا غړي او د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ډیر داعشیان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي او پخواني طالبان دي چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې ټینګه سوله، قوي او باکفایته دولت او د وضعیت کره کتنې او کره محاسبې ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې ویلي دي چې د پاکستان نه سوله نه غواړي، بلکې د پاکستان سره سوله غواړي. د خبريال ممتاز بهیر رپورت واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یک شنبه په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د معرفي کولو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل د سولې د اړتیا د پیژندلو لپاره باید هر ورځ د جګړې د زیانونو او قیمت کره محاسبه وشي. ولسمشر غنی وویل د روانې جګړې له امله هر ورځ افغانان د سر او مال درانه زیانونه ګالي، چې پر وینا یې د دغې جګړې د قربانیانو په اړه د ریپورټونو د لوستلو پر مهال په خپل زړه باندې کاڼه ایږدي.
خدایم د جنگ په حالت کې اما زیت نه راوړي، نه رښتیا درته وایم، هر سر اول زه تلفات کور امو قربانی کور او اما ما خپل د زړه په ځای تیګه ایښي او د مغزو په ځای مې فولاد ایښی. انسان چې دا وینه وویني ماتیږي. دا د افغان وینه ده، دا د مسلمان وینه ده، دا ایموږ د بچیانو وینه ده، ایموږ د میرمنو د خویندو د ماشومانو وینه ده. دا وینه حساب کوي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګول په دغه هیواد کې د یو قوي او باکفایته دولت پر رامنځته کېدو پورې تړلی وباله او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د جګړې او سولې د ګټې او زیانونو د کره څېړلو، د قانون حاکمیت او د ملي اجماع رامنځته کېدو ته جدي اړتیا لري. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته نشي رسیدلی او زیاته کړه چې ټول افغانان باید د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه معلومات ولري. د ولسمشر غنی پر وینا د سولې د راوستلو لپاره باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت له مختلفو اړخونو څخه د یوې ملي اجماع په ترڅ کې وسیړل شي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له پاکستان څخه سوله نه غواړي.
ما بار بار ویلی او بیا هم وایم، زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره مانا یې دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي. موږ دولتداري د معاملې خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دی باندې د خلق په واضح توګه پوسی. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده، افغانستان افغانانو په سر او وینه ګټلی.
د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې ټینګول د خپل حکومت لومړیتوب واله او د سولې له عالي شورا څخه یې وغوښتل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره دې په ټولنیزې، سیاسي او امنیتي برخو کې د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی رئیس محمد کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګول یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې امکان لري او ټینګار یې وکړ چې دی به د سولې په خبرو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د سولې د شورا پر پالیسیو له سره کتنه وکړي. ښاغلی خلیلی د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه وویل:
امیدوارم این اصلاحات در راستای موثریت
هیله لرم چې دا اصلاحات د دغه شورا د لا زیاتې ګټورتیا او اغیزمنتیا لپاره ترسره شي. هغه څه چې مهم دي د سولې د عالی شورا په ټولو برخو او کارونو کې د شفافیت راوستل دي، مالی شفافیت، په مذاکراتو کې شفافیت او په موافقتنامو کې شفافیت له مهمو موضوعاتو څخه دي چې موږ به ورباندې تمرکز ولرو.
تمرکز خواهیم کرد.
د افغانستان د سولې عالی شورا نوی رئیس زیاته کړه چې له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره به د یو خاص میکانیزم پر بنسټ د سولې خبرې ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا د پاره د نوی رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د پاره د دې شورا رول مهم بلل دی او له دغه شورا یې غوښتي دي چې د درې اجماعګانو په جوړولو کار شروع کړي. موږ په همدې اړه د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې د رئیس عبدالکبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
افغان ولسمشر د سولې د عالی شورا لپاره د نوی رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا رول ډیر مهم او اساسي بللې. پوښتنه دلته ده چې د سولې په برخه کې تر اوسه کوم داسې کارونه د سولې شورا په نوښت او هڅو ترسره شوي چې افغانان د اساسي رول په نوم یاد کړي؟
د ولسمشر دغه وینا یو تشریفاتي بڼه درلودله، ایو ډیپلوماتیک چار چلان د دغه نوی رئیس په حق نو زه په دې اند نه چې هیڅ نه ولا سره اورین د سولې عالی شورا په دغه کلونو کې مدلودله. هغه یو موضوع چې ارتباط ورکی دوی د سولې عالی شورا ته چې د خبري ګوربدین حکمتیار په خلای نه و، هغه هم مطلقا یو اوپراتیفي لوی کار د پخوانه سوی او رسمي ادارات د افغانستان نقش درلود. سولې ځان اوس بار کم یو وځه کې واقع ده چې دیغه کلی مطلق د خارجي دولتونو په لاس کې ده. کوي وغواړي نو دا کار د افغانستان د دولت سره کولای شي چې همکاري وکړي او دا مازله هر څه او کوي وغواړي هغه مازله نه هلیږي او د سولې عالی شورا غوړو پرې ارتباط نه لري.
بله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړې توګه د سولې د عالی شورا د نوي مشر ښاغلی خلیلی نه وغوښتل چې درې ټولنیزی سیاسي او امنیتی اجماعګانې جوړ کړي او په کار وکړي. ستاسو په نظر د اجماعګانو جوړول د سولې په برخه کې څومره مهم او موثر ګام دی؟
هر څو نه غونډې کوي، هر څو اجماعګانې کوي، هغه امکانات د دې نه مهیا کیږي چې ګویا د غونډو پر پایله کې موږ اوتوانی دي پدې چې په افغانستان کې سوله راشي. دې لپاره چې یو تعداد مصالح قوتونه دي چې وګړي د افغانستان د دولت په مقابل کې څوره راایستلې او دوی جنګ کوي له موږ سره، او هغه چې جنګ هم کوي د وګړي ملاتړ دي خارجي یو ملک خوا کېږي، عمدتا یو تعداد ملکونه له خوا کېږي. همغه خارجي ملکونه چې دوی تمویلي، تجهیزي، پیسې ورکوي، روزنه ورکوي، تربیه کوي، دوی او دوی ته پلانونه جوړوي د عملیاتو. هغه دولتونه کوي وړي سوله ناراضي او کوي وړي سوله ناراضي.
ولسمشر د سولې په برخه کې یو ځل بیا پاکستان ته په اشاره ویلي چې د هیواد نه سوله نه غواړي بلکې د هیواد سره یعنی پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر څو ځل په خبرو کې دا جمله تکرار کړې ده او ویلي دي په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې او کره شواهدو سره سره بیا هم پاکستان سره سوله څومره امکان لري یا کومه لار چاره شته چې پاکستان او افغانستان سره سوله وکړي؟
دا کومه دی او لوی خبر ده او ډیره قوي طرحه ده او ډیر بربر له طرحه ده. ټول په خو هم ټول پیدل او خارجي ولکنه پیدل د موږ افغانانو د پاکستان وګړي هم پیدل چې دلته د پاکستان جنگ روان دی په افغانستان کې نیابتي جنگ دی چې د طالبانو په ذریعه مخ کې دی په افغانستان کې. نو اوس دغه مسله د شي بربنده شوی دی او همدغه چې اوس غني وایي چې زه غواړم د پاکستان سره سوله وکړم معنی همدا دی چې پاکستان نیابتي جګړه مخ کې دی په افغانستان کې او که سوله وکړي نو له دې جګړې نه لاس اخلي. دا چې توانېږي په دې باندې چې اشرف غني د پاکستان سره سوله وکړي یا نه توانېږي په دې باندې دا نو ارتباط نشي زموږ هغه متحدینو ته هغه ملاتړ او هیوادونو ته پر اس کې متحده ایالات او بیا چین هم دلته اوس پښې وړاندې کړي دي که دغه هیوادونه چې په پاکستان اغیز لري او قوي اغیز لري هغوی اراده وکړي او فشار راوړي نو امکان لري چې دغه سوله به له پاکستان سره منځته راشي.
ډېره مننه رنجبر صاحب ژوندی اوسې.
خوښ
کوم د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د روان کال د سمیتسونین د فستیوال یا جشن په پروګرامونو کې اوله موضوع د مهاجرت مسله ده. په داسې حال کې چې دغه پروګرام دی وی برخې په هیڅ د امریکا د خپلواکۍ د رخصتین یو ورځ مخکې 25 ماشومان ته د امریکا د تابعیت ورکولو قسم ورکول کیږي. د امریکا غ خبريالې الیزابت چرنف په دې باره کې رپورت راکړی دی.
د واشنگتن ګرمۍ او رطوبت د ماشومان د هغې ډلې د کورنۍ مخه ونیوله چې د خپلو ماشومان تماشای کوله چې د امریکا د تابعیت شادنامې ورته ورکول کیدلې. د ووم ټولګي زده کوونکې سارا ارلټ استرادا وای زه واقعا احساسات شوی یم او د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم. له کولمبیا نه راغلې 12 کلنه سارا یوه له 15 کلنو ماشومان نه وه چې د نن ورځې په مراسمو کې د امریکایي تابعیت ویاړې په برخه شو. د دې مور انا ماریا له لومړي قطار نه په ویاړ سره تماشا کوي. خوونکې انا ماریا استرادا وای
We are so happy for this opportunity. It was so special because it's a different place. It was a ceremony meant only for kids.
موږ له دغه فرصت نه ډیر خوشاله یو. دا یو خاصه موقع و ځکه دا یو بیل ځای و او دا مراسم د ماشومان لپاره دی او د موږ لپاره دا یو خاصه ورځ ده. د دغه مراسمو تنظیم کوونکی وای د سمیت سونین د کلنی جشن دا 50مه کلیزه ده چې د یو نادره فرصت نمایندګي کوي چې د امریکایانو راتلونکی نسل مانځي. کوم ځانوتی چې د نننۍ لوړې ورکول اداره کوي او وایي د دې په شان مراسم د هر ماشوم په امریکایي کیسه کې د مهم فصل نمایندګي کوي. د یو ایس سی آی ایس کمبرلی ځانوتی وای
Now they have all the privileges that an American born citizen like myself may take for granted. They can vote, they can totally participate in our democratic
دوی وس از ما پشان په امریکا کې د زیږیدونکو ادب او سره یو شان تضمین شوی امتیازات لري. دوی ری ورکول شي. دوی په بشپړ توګه زمونږ په دیموکراتیک جمهوریت کې برخه اخیستل شي. دوی سیاسي مقامونو ته رسیدل شي. دوی په منصفه حیاتونو کې ونډه اخیستلی شي. دوی امریکایي پاسپورت اخیستلی شي. دوی خپلو هیوادونو ته تللی او راتللی شي یا د نړۍ هر هیواد ته سفر کولی شي. ځکه نو واقعا دا د دوی د امریکا د سفر پیل دی. دغه سفر د خپلواکۍ د ورځې نه څو ورځې د مخه پیل شوی دی چې 241مه کلیزه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کابل کې د کرکټ نړیوال سټیډیم جوړیږي. د هند د ای پی ایل په سیر د افغانستان د ای پی ایل لوبې پیلېږي او همداسې نورې ډېرې ژمنې پرون په هغه غونډه کې شوې دي چې د شورا د بشپړ غړیتوب د خوښۍ د لمانځنې په خاطر جوړه شوې وه. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل چې د شپږزي کرکټ لیگ لخوا د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د دریز اخستلو په جوړه سوې لمانځغونډه کې خبرې کولې، ویل په لغمان کې د کرکټ لوبغالي لپاره یو میلیون ډالر بودیجه موندلې او په نږدې وخت کې باید د جوړولو چارې پیل کړي.
په پلان کې لرو چې په ډیر نږدې وخت کې افغانستان پریمیر لیگ یا ای پی ایل لانچ کړو. ان شاء الله 2023 کال به د افغانستان پریمیر لیگ لانچ کیږي. ما ستانګزی صاحب پرون هم سفر درلود، په همدې مورد مو بحثونه روان دي چې څنګه کوي سو د افغانستان او د کرکټ د افغانستان د کرکټ بورډ ګټه پکې وساتو او په یو اساسي ډول دا پروسه شروع کړو.
په دې لمانځنه کې چې د کرکټ ملي لوبغاړو، مینوالو، سوداګرو او چارواکو ګډون کړی و، د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وویل افغانستان له یو هویتي بحران څخه تیریږي خو کرکټ افغانستان ته نوې هویت ورکړی.
مونږ اراده لرو او که تاسو بیلګه غواړئ زمونږ د کرکټ ټیم زمونږ د ملي اراده سمبول دی او کوم پریښودل شو شاید د نړۍ په هر برخه کې د انساني ژوند په هر برخه کې همداسې وزلیږو لکه زموږ د کرکټ ټیم چې زلی.
د شپږزي کرکټ لیگ په استازیتوب ضیاءالرحمن ضیاء وویل چې کرکټ بورډ باید له سلیقوي او سیاسي لاسوهنې څخه وساتل سي.
د کرکټ بورډ محترمو مشرانو، په خاص طور محترم مشل صاحب او ټیمي او د دوی څخه هیله کوو چې کرکټ د ولس لوبه، د ولس په ملاتړ او دعا دومره ستر ویاړونه ګټلی نو ولس دې له پامه نه غورځوي. کرکټ بورډ له سلیقوي او سیاسي مداخلو څخه باید لرې وساتل شي او هغه سي ټیم دی ولري چې په پوره معنا ملي ټیم وي.
د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ریزه اخیستل د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی، وایي چې اعتراض کوونکو نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مخې ته خیمه وهلې دي. دوی له مرکزی دولت نه غواړي چې د دغه ولایت انکشاف ته توجه وکړي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي پر مرکزی دولت په ځانګړي ډول پر ولسمشر نیوکه لري چې ګنې په تیرو دریو کلونو کې یې د پکتیا د خلکو غوښتنو وړاندیزونه او اړتیاو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی نن د پکتیا ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه ودروله او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ویل چې خپل اعتراض به تر هغه روان وساتي چې له ولسمشر څخه مثبت ځواب ترلاسه کړي. مدني فعال ښایسته جان هدي په دې هکله داسې وایي:
تر اوسه پورې 2300 کسان خارج ته د تعلیم دپاره په برسونه لیږل شوي، یو پکتیوال مې نشته پکې. تقریبا 112 سفارتونه او کنسلګرۍ دي، یو پکتیا مېشت موږ ته رئیس جمهور او د حکومت نشي رکالی. څرنګه چې دا د قدرت ویشلو حکومت وو سامي شرکت ترې جوړ کو، نو هم موږ حق لرو چې په دې شرکت کې موږ خپل برخه راکې.
د بیا رغونې په برخه کې د سترو پرمختیایي پروژو تطبیق، په دولت کې د پکتیاوالو کادرونو ګمارنه، د ځوانانو لپاره د نړیوالو پوهنتونونو تحصیلي برسونه او ځینې نور د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزوی وایي که مرکزي دولت د دوی غوښتنې ونه مني دا به پر دولت د خلکو بې باوري نوره هم زیاته کړي.
په ولسمشر غږ کوو چې زر تر زره دې د پکتیا ولسونو رښتینی استازي، مشران، مدني ټولنې وغواړي. هغه غوښتنې چې د پکتیا د ولس حق ده زر تر زره دې لبیک ورته ووایي او عملي ګامونه دې پورته شي.
د اعتراض کوونکو له ډلې یو تن شفیق سحر بیا که څه هم نیخ په نیغه د چا نوم وانخیست خو پر ځینو کړیو تور ولګاوه چې ارګ یې انحصار کړی او پکتیا یې له متوازن انکشاف څخه محرومه کړې ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه تاسو ته پام را اړوم.